زویلتان بحث خواهیم کرد، فراموش نکنید. تا نیم ساعت دیگر حالا در 30 دقیقه پیش رو با اسمت ساروان در برنامه خبری حاضر باشید. خوش آمدین شما.
دیر من نیمی صاحب عطا بجیش وی قدر من آردون کت هسته هم سلامون آورندی کم پا دیخ پروانه که ده کندوز ده وضعیت پره ده افغانستان ده ولسمشر او هم درست ده امریکا ده ولسمشر ده سرګندونو او د کندوز د ورستی وضعیت په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کندوز کې پر یوه روغتون په هوایي بمبارۍ کې د لس تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني لري. د کندهار امنیه قمندان وایي تیار دی چې کندوز کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. به هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنې وکړي. اوباما په یوې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړه ویلي، د امریکا د خلکو له لورې له هغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون په غمجنه پېښه کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما هم درز ویلي چې د متحدي ایالاتونو دفاع وزارت د دې پېښې په اړه چې د شنبه په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدۍ په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رحمت کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږۍ نتیجه وبلله. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل سو. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله وسلواله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د نایاب وینا، معلم حبیب الله په سیمه کې یو بانفوزه قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور تنه دولت ضد وسلوال وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د 215م اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې په تېرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولیکوټ ولسوالۍ کې دغه راز د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو د غونډېدو پر ځایونو د ملي اردو لخوا بریدونه سوي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، څلور ژوبل سوي او اته حلقې ماینونه کشف او شنډ کړی سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې آیا په دغه عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم زیان رسېدلی او که څنګه. وسم په مکړې څو سیمې زونړېوالو خبرونه ته. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه مېشتو سیمو کې پرون لشته لشه څلور ویش کسان وروسته لاغې وشل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمه سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کبله یې لشته لشه یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قومندې د مرکز ویاند ویل امنیتي ځواکونو د درو بریدکوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلی او دوه نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یو څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت ناوخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعهګانو حملې کوي. روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویلی و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارپاتولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د دا خبره پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړه.
ناشا رازویدکا فیکسیروی شتو بویویکی
د یو ایز موږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړی چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تېښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارپاتولوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف وشتلی دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه هم پارولی دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې یو فلسطیني سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوې اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بلغړی یې وژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطیني سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرایلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روان وه. د اسرایلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یوې سختریزې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمبارۍ خواشینی څرګنده کړه. په دې خپرونه کې کندوز ته ځو او له خپل خبریاله د دغه ولایت وروستی حال هم درکوو. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو پر ځای د پیسو په بدل کې عام خلک له دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس وایي
مبلغ تعداد موږ ته نه دی رامعلوم، فقط د هغه څه موږ پیسې نه ټولو، چون په هغه ساحه کې موږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
دا او ځینې نور راپورونه په دې خپرونه کې چې تر اتنیمو بجو دوام کوي وړاندې کیږي. ساعت اته بجې او و دقیقې شوې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي. اوس لومړی کندوز ته ځو. په د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د کندوز اوسنی وضعیت که اورېدونکو ته توضیح کړئ چې اوس وضعیت هلته څرنګه دی.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې تېر شپه په دغه ولایت کې د عملیات روان و، هم ځمکني عملیات هم هوایي عملیات. د کندوز امنیت قومندانې ویان سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، یعنی د افغان ځواکونه جنوبي اړخ نه شمالي اړخ ته هم راوختي دي. یعنی شمالي اړخ کې به پخوا وسلوال طالبان و، اوس تر ډېره ځایه پورې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی ده. او همدارنګه دوی ویل چې دوی له ډېر احتیاط سره کار اخلي، ځکه چې په یو شمېر لوړ پوړو ودانیو کې وسلوال طالبان پټ شوي دي، له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم وویل چې یعنی په ډېر ژر به دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشته یادونه هم وکړای. مرسی له ځینو شاهدانو سره په کندوز ښار کې خبرې کړي دي. هغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټولې جنوبي سیمې تاثیر شوې دي، مرکزي برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. لیکن د تر پرون ماښام پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله له امنیتي چارواکو سره خبرې کړي دي یا له د ولایت له مقاماتو سره، هغوی څه وایي چې جګړه یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې دی؟
د کندوز امنیت قومندانۍ ویان صاحب سرور حسینی ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې، همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې، خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې، او دې خواته د منطقه د بندر خانابات هم وخت جنگ جګړه یعنی نزدې زده د بالایسار سیمه ته دلته جګړه رسیدلې ده. هغه ویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د تېښتې په حالت کې دي. خو بلې خواته د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته وویل چې په دا 15 ورځو جګړو کې 1500 تنه ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي او له شپېتو زیات وژل شوي کسان چې په دوی کې ملکیان همدارنګه د طالبانو ټپیان هم شامل دي. هغه وویل چې اوس مهال په کندز کې ډاکتران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ډاکتران وروسته له هغه چې په بېسرحده روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلي دي او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو او د ناروغانو په خدمت کې دي. دوی ویل چې اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین و. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښېده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده، خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي. د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې مشر د وروستۍ پیښې په اړه د بې طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ له کبله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکترانو سازمان کارکوونکي او ډاکتران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یې یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو تر څنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکترانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنګي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و دېرش تنه نور شدیدن ټپیان سوي دي. د بې پولي ډاکترانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یوه څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې یې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برد ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سره دی، ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلي وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له 100 تر 1500 پورې ترورستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل سوي او ځینې ډاکتران مو هم له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کندز یو شمیر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی. دغو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي کس هم دا اداره د وی خو وای چې ک په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړوونکو سره به جدي چلچلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو راپه دې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتېري انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د درو کسانو د راوړلو په بدل کې 15,000 افغانۍ ورکړي دي.
دوردو څلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وي، خو مونږ ته یې ویل چې څوک در باندې پوه نه شي. یوې الوتکې 1,500 ډالره او یوې بیا 8,000 افغانۍ اخیستې او یوې هم 40,000 افغانۍ. خو شخصا ما خپله چې د اردو کس مو پیژندی، نو درې کسې د 40,000 افغانیو په بدل کې راوستلو.
فرهاد وایي د ډېرې مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړي، خو اوس غواړي له خپلو ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره 40,000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په 40,000 نه کېږي، که 1,500 ډالر راکوي بیایو مو، که نه نو نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس زموږ ضمانت وکړ او 1,000 ډالر مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي، نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغو دې نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستل کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت و زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مورال باندې ښه تاثیر کوي. که څه وایي هم دا غټه خیانت ده، دا درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او وی ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر څه چې دا ادعا کړې ده که ثبوت و اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق د قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو استازي وایي د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي په کار ده څو ورځنی اوربند وشي. د کندوز وکیلې ډاکټرې فاطمې عزیز ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل کې د تحسن یوه خیمه هم درولې او شعار یې دی کندوز وژغوري. میرمن عزیز وایي په کندوز کې یوه غمیزه روانه ده، د خوړو کاختي راغلې او ملکیان په جګړو کې ګیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له فاطمې عزیز څخه پوښتنه کړې چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستی وضعیت څنګه دی؟
کندوز کې وضعیت ډېر خراب ده. کندوز کې یو فاجعه ده، اوس خلک ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خلک ځوانان په سرکو پروت دي، مړینه یې نشي دف راولی. داسې یو وضعیت خراب دی چې بېخي په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغسې یو وضعیت په سوریا کې، په عراق کې دغسې وضعیت زه فکر نه کوم چې شوی دي. اوس په افغانستان کې داسې په یو په کندوز کې داسې یو حالات خراب دی چې زه څه درته ووایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کېږي، که طالبان وژني خلک وژني. صفاخانه کې بمبار شوی دی، هلته طالبان ځای په ځای شوی و، بمبار شو، ډاکتران ملا شو، نرسان، مریضان اور اخیست، ټول خلک اور بل دی. په خدای چې بلند منزلونه، ساختمانونه، دا د خلک کورونه ټول اور نیولی ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یوه خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
خیمه چې مونږ ورته کړې ده اوس په دې خاطر ده چې زمونږ د کندوز خلک اواز اوچت شي، کندوز نجات ورکړي. دا زمونږ شعار ده چې کندوز په اور سوځېږي، خلک د مونږ اواز واوري. دا جهان دا شردوستي شته که نه؟ په جهان کې به شردوستي شته که نه؟ دا خلک باید زمونږ غږ واوري، او توجه وکړي او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره اوربند شي چې دا ملکي خلک چې کندوز نه ووځي دغسې یو وضعیت خراب دی. اوبه چې پیدا ونه شي، دا ډوډۍ چې پیدا ونه شي، دا ماشومان تږې وږې په کوټو پروت دی، که بیرون ووځي، که هلته بمباردمان کېږي، که طالبان یې ووژني.
ویل کېږي چې په کندوز کې له څو ورځو راهیسې تقریبا یوه هفته په پوره کېدو ده چې هلته پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو آیا نتیجه ورکړې ده؟ د سیمو په تصفیه کې دغه راز امن پروستلو کې کومک کړی؟
دا عملیات چې اول آغاز شول ښه وو، نتیجه یې ورکړی وو. اوس بېرته اور واخېسته، بېرته طالبان ډېر راغی. مونږ نه پوهېږي چې دغه طالبان د کوم ځای نه راځي، څه رقم راځي. هلته خو کندوز داسې هم سرحد د نورو ممالکو چې دا طالبان هلته تربیه کېږي، هغه هم په همسرحد هم نه ده. نه پوهېږي چې دغه طالبان دومره د کله کوم ځای نه راځي. ټول انتحاریان راځي هلته. داسې بېخي او بد وضعیت روان دی.
افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندوز له بې ځایه سوو کسانو سره مرسته کېږي. تاسې چې په تماس کې یاست له خلکو سره، دغه بشري مرستې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته رسېدلي دي؟
تر اوسه د بې ځایه سوو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. زموږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان، دې ځایو کې هم بې ځایه سوی ده، او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي. خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې، دلته کې ځای په ځای شوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې، یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسیږي.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټره فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:22 شوې. د هلمند ولایت شوراوی طالبان یوازې له دوو ولسوالیو څخه هر کال د برښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برښنا د عاید او د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمیر نشي. په عین وخت کې د برښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندویو ادارو څخه د برښنا د مصارفو د نه تحویلېدو په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازرې رادیو د خبريال الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند موساکلا او کجکی ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا وایي ټولوي. د هلمند ولایت شورا غړی او د کجکی اوسیدونکو مجید خوندزاده وایي که د بازارونو او ترانسپورت عواید ته دقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یاد عواید ډیریږي. هغه ویل د برښنا او ترانسپورت د عوایدو پر سر تیر اونۍ د وسلوالو او دایش ترمنځ سخت نښته هم وسوه چې د دواړو غاړو شل تنه پکې وژل شول او دغه عواید بیرته د طالبانو په لاس ورغله.
برښنا ټیکس ته اشاره ډېر غټ عاید کېږي. بېخي کلنی عاید یې تقریبا 15 لکه روپۍ پاکستاني روپۍ ته رسېږي، او د ترانسپورت پیسې دي چې دوی جمع کوي، خپله د دوکانو مالیه د دوی جمع کوي. اوس په اوس کې چې تاسې نه خبر یاست چې هلته دوی میانه خوده جګړه سره وسوله، چې یوې ډلې غږ وکړي چې موږ د ایشان یا د ایشو د مالیات ټولو د دوی هغه عمده جنجال غټ مشکل هم پر دغه مالیات باندې و چې بالاخره دوی مابین کې جګړه مشته او ډېر تلفات یې.
د برښنا د ریاست ځینې سرچینې وایي د برښنا دغه عواید په تیرو لسو کلونو کې د برښنا د ریاست سره په یوه توافق د وسلوالو لخوا ټولیږي. سرچینې وایي د دې عوایدو په عوض کې طالبان د برښنا د ریاست ته کارکوونکو او د لین د غځېدلې شبکې امنیت ساتي، د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په قصدي ډول د برښنا مزي نه پرې کوي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرالله کانی د وسلوالو لخوا د برښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمیر نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې دوو ولسوالیو کې 1.5 میګاواټ برښنا مصارف طالبان ټولوي.
په دغه مبلغ تعداد مستندی را معلوم، فقط د هغه سمور پیسې نه ټولو، چون په هغه ساحه کې زموږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو چې موږ دوی سره پیسې ټولې کړو، یا زموږ پر باوجود چې زموږ پرسونل لرو، هلته د دوی شبکې، هلته موږ شبکې لرو، هغه جوړو په هر وخت کې چې عوارض پیدا کړي یا شکیږي یا خرابیږي، هغه موږ په زمان سره جوړو او ماشونه موږ ورکو. ولې پیسې سرپیا موږ ته نه تاویلې نه موږ ځنې اخو.
د برښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نسی کولای د برښنا وایي ټول کړنو. په لشکرګاه کې هم ځینې دولتي او مرستندوی ادارې شته چې په سلګونو لکه افغاني قرضدار دي او د کلونو راهیسې د برښنا مصارف نه دي ورکړي. انجینر نصرالله کنی زیاده کرد دلشکرگاه شهر ده امرجنس روختون په شمول چی 15 میلیون افغانی کرزاره ده بوز تصدی شپور اتیا لکه ده جاری و نجاری فابریکا شپور وشت لکه او دلشکرگاه مرکزی زندان هم 15 میلیون افغانی کرزاره ده و پتی رو چو کلونی که ده برشنا مصرف ندی تحویل کرد دا بدا سال کرد چه پلشکرگاه که ده درینیم میگاوات برشنا وید ده برشنا ریاست چولی بی چه ده دوی پا خبره ده کال اتیا میلیون افغانی کیجه و داشمیره تروغو پیسو چو چند کم ده چه طالبان هر کال پکجکی و مساکل و لسوالی کچوره بی د برښنا درسات چارواکي وایي چې د شمالي ولسوالیو په میلیونونو افغاني مصارف د دوی په واک کې ورکول سي کولای سي جنونو ولسوالیو ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنی سیستم چې زور دی په عصري او مدرن شکل جوړ کړي. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
اوس به هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. بیا هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده. د جرمنی دی ویلت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د کندوز له پیښې وروسته د جرمنی حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ماموریت یو کال نور اوږد شي. ورځپاڼه لیکي د جرمنی دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د اوږدولو په اړه پریکړه وکوي او بیا د ناټو د دفاع وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي. د دې جرمني ورځپاڼې له لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکینی مهالویش سره سم په 2018 میلادي کال له افغانستانه وسی خو د کندوز وروستیو پیښو د جرمني نظر وربدل کړی دی. ورځپاڼه کاږي کندوز د جرمني لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنی پوځي ماموریت له کندوزه پیل کړ. جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې وسوه یې په مزار شریف کې دیره دي او پاتې په کابل کې دي. اکانومست مجلې بیا په وروستۍ ګڼه کې د کندوز پیښې ته په اشاره د غمجنې کالیزې په نوم په لیکنه کې کښلي د ملي یووالي د حکومت تر کالیزې یوازې یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني له یوې جدي ازموینې سره مخامخ شو. د کندوز پیشه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بې ثباته حکومت لپاره یو دروند ټکان ګڼل کېږي. اکانومست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لورې له نیول کېدو درې ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی لکه دا پوښتنه چې یو درې لکه کسیز ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاسته کشې ووت. اکانومست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شایي په ښار کې لاسبری وي خو مهمه مسئله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پر مخ ځي ځکه چې ممکن طالبان د خپلو پلویانو په کورونو کې پټ وي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي. مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 250 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا د ډلې ته لوی ګوزار دی.
تاسیس مو شخص آزادی رادیو اوری روسیه وای نه یوازې به په سوریه کې خپل هوایي حمله ته دوام ورکړي بلکې لا به شدید کړي. مسکو وای په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ګڼ مرکزونه وشتي دي. په دې موضوع سالم محمد صالح د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
روسیه وای په سوریه کې به خپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړې او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبري لانو ته وکړې.
ناشا رازویدکا فیکسیروي چې بویویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغو روسي چارواکي وویل، روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه یې ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ایتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکو پرون ویل، د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر 40 زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف یې وشتلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي، په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو، په کابل کې قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د 10 تنو د وژل کېدو په خطر ژوره خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي وه چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی یې وشل او دوه نور یې ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی، همکارم اسمت سارون، به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته‌ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالحه دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسوالی های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالحه دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این ناامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، 6 کال نسبت نورو کلونو ته د افغانستان په شمال کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جوزجان او سرپل کې هم 6 کال نښتې وشوې ناامنۍ زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیز کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې 6 کال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوې. که غواړئ چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0993 543 او 0 8 2 5 5 5 تلفن را وکی هم درست افغان بیسیم در اتس و اتلس شمیری لاری اسمس راست ولیشی بل لار هم داده چه رادیو تکای آزادی پیاد لاری لده طریقه در سکایب لاری هم لمرسرت هم ماسنی ولیشی رادیو تکای آزادی پیاد لاری
بله شماره ها را سارونس ویلان کردن باز هم امی اسپیل حرفایی را که در اسکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما RADIO نقطه یا دات AZADI میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین تماس بگیرین چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نامه در اونجا از طریق تلفن شنونده های ما هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
دغه پروگرام دی چې دا نامې ډیر سوي دي
بلې په شمال کې نامې ولې ډیر سوي دي
واکه د یلمند څخه خبر کوم محمد نعیم جلالی
بلې سر
مهرباني سر
دغه دی د دې عوامل چې دی دغه عوامل دغه دی چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول دوار ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت اول سوالی چې ونی ونی یا حالت نامی زیاده سوه نو برا اخیر کار هوا داغه تا ولازی چه ولایت و تا ولازیه او برا ولایت و تا ولیجه کهزی او زیاده حکومت چه پا ولسوالی ونی ونی چه دخلگو باور برا پر کمیز پر حکومت بانی نو برا دو مهمیلی داغه دی چه برا ولایت و تا کاریزی او بل چه اصوان حکومت واق کمیزی را نجدی کهزی ولایت و تا خپل دا غټو چارواکو دا غبره دغه دی چې څوک یې راچېری ولایت خپل ځان وایي شباب ما ته زغ نه کوي او یا په ټیټه سوي یا په لوړه سوي خو ما نه هر سړی خپل د خلاصون لپاره باره د مخالفینو سره یو لار کوي ولې مخنیوی په ولسوالۍ کې نه کېږي په ولایتو کې کېږي په اخر ولایتو ته کار کوي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور دې ودان صحیح شو ستاسو خبرې مو واورېدې تکراروئ ما
سلامت
بل اورېدونکو ته روغبات ورکړو
بفرمایئ سیب رادیو آزادي است
سلام
سیب بفرمایئ
بفرمایئ
سیب بله سیب
متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خیر بل اورېدونکو ته به نوبت ورکړو کړي پیغامونه هم لرو مهرباني
بفرمایئ سیب
مهرباني
صحبت کنین
متاسفانه رادیو مو لوړه کړې ده
بفرمایئ سیب لطفا فورا صحبت بکنین این تماس از اینا هم قطع شد یک شنونده دیگه داریم بفرمایید سیب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ هستن اینا بفرمایید سیب رادیو آزادی است
سلام علیکم نسول احمد زیم دلو گر سخن
مربانی کوی احمد زیم سیب
تاسو دی شمال پر نمنه خبر باس باس که وی دی منگه تاسی دی حکومت خلق خپل دقن امنی دی امریکا غد دی مزدوران دی کچه دی در امریکا مزدوران نوی
متاسفانه اسکایپ مو هم قطع شو خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی
تلفن داریم بله بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام سب مهربانی کنین
زاد کوردیستان ولایت من اسدالله خبر رکام
مهربانی کوی
در آباغ کوردیستان ولایت به جنگ پیت وقت من در ذکر بکنی مدن تا ولایت که میره داخل ولایت که بازار که
بله
دا د کوم خبرې چې فاطمه عزیزی په کابل کې ناسته ده کوي دا بالکل حقیقت نه لري دلته نه لوږه شته نه تنده شته نه چور شته نه شی نشته دا خبرې ټولې بې اساسه دي
خیر
کومندان امنی د کندهار دا خبره کړې وي چې زه څنګه کندوز ته زه جنګ کوم کندوز د جنګ میدان نه دی کندوز بشخشي نه ده هر ځای دې چې دا تجمع راکړه که امنیت نیوای شي دولت دې ونی شي کې نشي نیوای طالبان ته دې پریږدي دا نو څه خبره ده
صحیح نه دا موضوع زموږ د بحث نه ده موږ د بحث موضوع دا ده چې ولې په شمال کې سږ کال ناامنۍ زیاتې شوې دي علت یې څه دی
خو علت چې دی چې دلته دغه خلکو ظلمونه وکړل، اربکیان یې راوستل، د اربکیان د خلکو کورونه لوټ کړل، د خلکو مالونه غلې وکړي. اول
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حال که خودتان هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زه په کندوز کې مې ماته دا خبره ده کومه کله چې دا فاطمه عزیزی د په کابل کې نه ولې دا ټول خبره درو او کوڅه ځاښت ده تا څه څه شوای
زه سید مننه چې تلیفون
جوړ تشکر سلامت باشید. محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه و افزایش ها ماجرات و افزایش پیدا میکنه. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که نامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است، به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده هست، اونجا روسیه مداخله میکنه، فکر میکنم هدفشان در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشان به پښتو سره مناسب میروونه.
وای په شمالي ولایتونو کې جنگ د پاکستان لخوا تحمل شوه دی ترڅو چې د افغانستان زیر بنا لوټ او خراب کړي.
بله و ماشاءالله فهیم از ارزګان در پیام خدمت نشته کړه که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن راهنمایی میشه.
او د ټلیفون لاري اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی را نه سکایپ لاری اوریدون که دهی میربانی اول تاسو تنوبت
بفرمان سید.
علیکم
سلام سید میربانی.
سلامت باشید.
خلاله سید خوب هستین؟ خیریت؟
سلامت باشین بفرمان سید.
ببخشید سید نام سید شیرشاه است و شما را از تنگلس
بفرمان آقای شیرشاه.
از آمد میتم
بفرمان سید.
من صرف نظرم امی از بادر که امی جنگ آخر که یک اوج گرفت از صرف توجه کلانا را به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم. او دویمه دیگه که مشکل دیگه است که کلانه ما و شما که در رسم دولت گذتن اینا برای وطن دلسوزی ندارن. فکر با فکر من بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرابلم ها شاید حل شوه. در حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم،
بله شد
فساد در حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه، آدم افغانستان میام واقعا آدم مایوس میشه که من وطن خود به این حالت زندگی میکنم، وقتی یک جای دیگه میام یک دیگه زندگی یعنی برادم خیلی مایوس کن است. به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمک کاری اصلاحات بیاید فکر کنم که جنگ هم
بله
شاید کمتر شود.
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما رو گفتم محترم که جنگ خود شمال افغانستان بخاطر ریزی که چون از یار شکرانشان این باشه که در آسیه میانه اینا براون دوجه نامن بسازن کشورهای دیگرم، لیکن بازم اینا تا اونجا رفتن ریزی آیق به کار ساده نیسته، اینا خودشان تا اونجا بتانن براون. من کلانا هستن که اینا رو شاید در موتره شیش از سیا شاید اینا رو ببرد تا اونجا، بخاطر که خود از اینا اصلا با فکر نمیده کنم که اینا خود جان تا اونجا بدانم برسن.
تشکر شنم دیگه زیاد از شما.
لبغلان یا بدون که لرو تان معرفی که
بفرمان سب
برد برد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم افتاران و تمامی شنم دادان تان نیازی هستم افتاران
بفرمان نیازی سب.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته شما بگویید که ولایات شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنج را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی‌های شمال گردید قرار زیل است که من تای پنج شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنظیم و تجهیزات نظامی در بخش های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی
البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و است که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما شاید که اکثر شنونده ها با این موافقه باشند، اگر چنین عامل فوق ادامه پیدا کند شاید که شماری از ولایات و حتی ولسوالی ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شود، ما به شما گفتن میتوانستیم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمیبود، ولی متاسفانه روی همین 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف اینی البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشود که باعث چنین عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب میشود. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته چار شاییم باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر یک شخص نتوانست درست عمل کند همین کل شما در عدم تطبیق و قانون و یک اما هنگی سالم میدونیم. خدا کنم
دیر منن نیازی صاحب سلامت و سید سکایب لاری اواردون که لرو میربانی
بفرمایئ. رادیو آزادی
سلامونم قبول که د نظر محمد د دبی سره خبرې کوم.
مهرباني کوي
بد امنه په دې خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
د شمال هغه کوه په افغانستان کې کفر ولې افغانستان په کفر متهمه وي. لطفا دا خبرې مه کوه په خپل په دبی کې ناستې چکرې وهې او افغانان چې تر تاسو ډېر زیات شاید مسلمانان وي په کفر تور نه وي. داسې خبرې داسې دي لکه څوک چې د ادب خلاف ورزي کوي کنه، لکه څوک چې کنځلې کوي عین له دې سره مترادف دي. آینده که چا داسې خبره کوله موږ یې فورا ټلیفون قطع کوو. بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوهر شاه جوهری مده هلمند ولایت د مرجی او لساری د کارسیزن صحیح خسته سره پلای سیم.
مهرباني کوي صاحب.
محترم اورو د طالبانو د دولت لاره کې تاسو د امنیت او امنیت لپاره خبر زموږ شخصي نظر انداده شي سیبانو د حکومت دولت غواره او په خاطر دغه یعنی تحصیل مخکې د طالبانو د زاړه تحریک ته وګورئ هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیوه کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي مخته وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی. صحیح شو، مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان سه تا تا ستا همکارانو تا تون و ریدون که تا سیداری زازین دی پاکیان.
مهربانی که وی زازه سید
اول خو دی تونو لمحی دی ورور تو ویوی چی مسلمانی و زکا پر مونگا دی دا جنگ تقل شده که مسلمان نوی واقعی که مسلمان نوی نمونگا با دی نور ملکو گوندی لکا دی سعودی گوندی دی اگوندی آرام ناسو سس کنمی تی مسلمان وی لکا دی چلتا ناسی نمونگا با مزدی گوندی آرامو نبا دایش وطلو نبا امریکا وطلو نبلا. دویم خبر دادا چی دا زمونگا نسالیم ایدارا نسالیم حکمت نسالیم مشران دی یعنی جنگ یا پا کندوز کی یا پا بزه کی توی پختل من کی پا یو چلکی سران جوری کی یو شی که اول نتادا و غلطی نو دا آخیر کوری اغا کوری که اغا یو منزلی اغا نیتر پایتا نرسی که یو نای او رضا چپا کی گی نو دی خپلا نسالیم اداره دا پختل من کی سر جوری گی نا نو دا آتشخاری برا منسا کی گی و دوی پیتی پاک شی و مو پیک شی نو حکومت هم پرمخته کی دا ملک هم پرمخته کی نو دا دی خپل غلطی ده چې تاسو وګورئ زمونږ نه خپو یې چار یو ګاویان دی که هغه دی زن تاسو غونډې نه جوړ کړی دی بس دونه هلته کوشته شول دلته کوشته شول ګران کوشته شول او مسکې دوبي زخم شول نو دا ولې مړې شي. مونږ دا وایو چې دا ولې مړې شي. تاسو دا واقع په لاس در کړی دی قومندان دی که رئیس جمهور دی که اجرایه رئیس دی بس دوی بس دلته پرېږده چې په هغه کې خاص خبر ورکړي ریدو کې یا په تلویزیون کې چې دونه په کندوز کښې هم مړه شول دومره پولیس مړه شول دونه طالبان مړه شول دوی هم دنونه خبرې الان جوړ کړي دي. هغه تاسو خو خیر تاسو خو یعنی
کار دی صحیح دی. مننه، سلامت
باشه. سلامت باشه صاحب مهربانی. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایراد نوشته کرده که اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بیا لیکلی دی چه په شمال کې ځکه ناامنی زیاته شوې ده چې حکومت په وروستیو کلونو کې فکر کاوه چې په شمال کې امن او امان دی او د طالبانو زور نه رسیږي، نو زیات امنیتي چارو ته زیاته پاملرنه نه کوله. اوس هم د تلیفون له لارې اوریدونکو ته لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
مهربانی کوی
خندوس
من مازی بسخور مازی جاله دو او امام دام دام بباشیم مال سلان رو تا کنگزی لیتا عرب استاری اگبانی را هم دخت خانه یا که غیر نیزانی چند باست یک تفل شم شاید کرد او خوان شون حتی بود که غیر ما وقتی که زخمی را بالا میکنه من برای دامی را بالا میکنه و حکر داره اینی مردم هم که بمباری میکنه سر نفره های دستر خانه
چو وقتی بمباری شده؟
تاسی خیر دل موضوع پا بارا که خبری و که تاسی وست راپور مرا کوی لطفاً دیموش موضوع داده چه ولی دی افغانستان پا شمال که نامنی زیادی شویدی سکال
دا خپل اوان دې د بچان سره مان څخه د امنیت تاسوونو چې د دې ګراوار یا د تکا پښتو کافر هغه په دې چې د دې د راوړ خپل د دې یو د د کور مشر به چې وځو د مخامه خا اولاد یا د طالبان ټول دا لږه
سای سو ډیر زیاته مننه. متاسفانه چې ستاسو اواز هم ډیر واضح نه و. خدای دې وکړي چې اوریدونکي ستاسو په خبرو پوه شي. وي بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي او هیله لرو چې یوازې او یوازې د موضوع په اړه خبرې وکړي.
بفرمایئ صاحب مهرباني کوئ.
بله ساوري.
بله مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟
د هلمند ولایت آزادۍ ولسوالۍ نه په خبرې کوم.
مهرباني کوئ وفا صاحب.
زما په نظر کې دا چې دا پلان اوس ترتیب شوی د طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومت هم لاس شوي دي. د ډېرو کم رقم د یو څه طالبانو سره مرستې کېږي او دا د هرې خواته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي. دا د بلې خوا هم دا پلان شوی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، دا به جنوبي ولایتونه دا خپل سکوت کوي.
صحیح مننه چې تلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب مهربانی کنین صاحب.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایئ.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیو شما به تمام شنونده ها. خوش به خود شما به همکارای تکنیکی تان
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای مو شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوبه. بله. اون نامیه که در ولایت شمال است، در طرف شمال که روان است، برادر عزیز تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق با اینا معلوم است.
بله سر.
که این نفری آن است در جای ما که یک بچه در دولت است، دیگه بچه در طالب است. اگر دولت حقیقی باشه،
بله سر.
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود، این برادر از دولت است. او را سر از او تصمیم جدی میگیری خواهد تو که در دولت هستی برادر دیگه در طالب چی میکنه؟ کسر که فیران در ولایت خود ما دولت خود این قدر است که بچه منی آدم در طالب است. اگر تو قدر امرا بیار یا یک وریفه امرا بیار تو دو روز بندی بکن، دو روز سر از او سجو بکن، اگر دوباره طالب در سرد شمال اگر پیدا شد بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم سیاه بکنند، چون دولت دایر است بسیار مال امر است. زمانی که آقای دوستم جنرال دوستم بسیار جهان سپاس میکردیم ولایت فاریاب یک تصفیه کرد، تصمیم داشت که در ولایت تخار بیا، در ولایت کندوز بیا. زمانی که برنامه ریزی کردن دوستم هست جنرال دوستم از ولایت کندوز تصفیه هست شریف کردن، گفتن که نه تو دالی نرو. اگر همون زمان میامد در زمانی که سر ولسوالی خانآباد جنگ بود، اگر همون زمان تصمیم جدی میگرفت و نیروی ولایت کندوز شکست میکرد، مردم به این قدر دربدری و قدر چیزی قدر مال مردم دور نمیشد، چون دولت دایر بسیار مال آمده است. دیگه از دولت خود خواهش میکنم اینی یک عکس العمل شد، اینی درشان یک تجربه شد.
زمانی که نمی تطبیبه را که بسون معلوم شد خیر ولایت دولت افغانستان سمت شمال بسیار خوانه ها دایی را داده گید ولیکن این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات دارم میفهمه که نمی این بچه فلانی آدم دولت است خاطر را جدی بگیره خاطرش را بیاره
تشکر از شما دارم تشکر سپاس شما
مننه سلامت رو سی او سم زموږ یو اوریدون کای چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني سر
دیر بخنی سر دغونو چې تاسو یوازې د کندوز موضوع
نه د کندوز نه د تمام شمال ولې سشکل د افغانستان په شمال کې نام دي زیاته شوې ده دا موضوع دا د اچین هم مشپرون په اچین باندې خبرې کړې دي نن موضوع دا چې ولې شمال ته نام دي غزیدلې ده کم فکری په ورسته 400 کلونو کې یوازې په جنوب او ختیس کې جنگ او شمالي ولایتونه امن ول په تر ډیره حد پورې سشکل ولې دا نام دي شمال ته هم غزیدلې ده
نو زه پوښم زما نظر یو زه نظر ورکوم که تاسو اجازه راته راکوئ زه خپل نظر تاسو ته تقدیم
نو خو دا خپرونه ستاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروي چې دا موضوع باید نصري منځنۍ اسیا ته ورسوي او موږ هسې په کې سوځو کندوز خلک سوځي موږ سوځو ټول موږ سوځو د دې هدف بل څه دی جګړه اصلا د پوتین او د حکومت سره ده
صحیح دادا تاسو خپل نظر څرګند کړئ او چا مو مخه مونږ نه ولاو نه دي څوک مخه نیسي مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
بفرمایئ
السلام علیکم تو خیم ده بابل ولایت تخصیص ته تماس
مهرباني کوي تو خیم صاحب
شمال د نامنی په حق له خبر لاندې نه دي دا ټول مو ویو له لارې بیانو خو د نورو او دین په وخت کې سي او نو دا ډیر لوی سبا دی دا د سپېڅلي وطن کې چې کله عملیات کیږي خلک زور ور کوي د پولیسو او د محلي قومندانانو دا حکومت او قانون چې خپل عملیات سره نه رسي خلک زوروي هغه خلک چې خلاص وي زه بیا هغه کول کیږم او هر کیږم نو بیا باید چې سم دا ترتیب باندې سم چې د جنگ نه خلاص یم یو سبا دی دا بل د دې حکومت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو هم وویل ترمنځ به اتفاقي دا ټول د روپو شوکیان دي پیسې خوند ورکوي دا بل سبب ده او بل سبب دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ څخه د منځ د ولسوالۍ کې شانونه سي هغه بیا بل ولسوالۍ په ونه چې بلدي سلاوي طالبانو پیدا کړي دي په لایې کې څه ونیوي دا سلاوي پر مخ کې دي اخر د دې حکومت د سقوط عمله کېږي عمل کېږي موږ پر دې ډېرو چې دا حکومت سقوط وکړي موږ چې دا علایمي وقرائن وینو چې دا امریکایانو د شتون دا حکومت بقا نه لري که څه هم دوی وویل پخوا هوښیاران وویل دا حکومت بقا نه لري خو هغه امریکایان ووایي وایي د ملي اردو دونه پوځ د ملي پولیس دونه د دوی کولی شي افغانان یې په خپل منځ کې سره غرق کړو ټول یې قلمرو کړو نو دا ستر امریکا ده چې دا خلک دي دا بس خمیني وویل چې شیطان یې بزرګ جهان دا مسلمانان سره زوریي د امریکا د ټولو مسلمانانو دښمن ده تاسو د نو د خیوان اورېمنه
سلامت باشید تو خیلی صاحب
سلامت باشین صاحب یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم فرامرسد بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
در اسکایپ لاری را سره دی مهربانی
مهربانی صاحب شنونده عزیز بفرمایید تماس شما وصل هستید تماس از اینا قطع شده یک شنونده ما سنا سعادت از میدان وردک در پایام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا هست و باید به قندوز بره بخاطر عملیات محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود شما محمد از اندراب در پایام خود نوشته کرده ناامنی های شمال خصوصا ولایت قندوز نتیجه عقده گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده و یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن، به میخاطر نامنی ها افزایش پیدا کردن.
بله، او ده اوریدون کل پروایی چه دخ پروانه تر نهنیم و بجو پری دوام کبی هر یک شمه ده اخ پروانه وی، یعنی میکروفون ستاسو یو موضوع تاکو و پده موضوع بانی ستاسو نظر غارو لطولو اوریدون کو مننه چه در ده هده وقت پری نظرون سرگن کردی او بیا هم میهیل لرو چه لخبرون او روست با تلیفون راو که او ده موضوع پر ارتباط ما نظر سرگن که ده تلفونش بریده 0-9-2-3-5-4-5 بیا هم 0-9-2-3-5-5 ده افان بیسیم 0-9-3-5 میره هم پیاد لری.
بله، میتونین بر ما پیام بفرستین. البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن، امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن سر تنها گفتن سربازا، البته پیامشان خیلی پراگنده هست، نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد. شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است. تشکر میکنیم از تمام